اور په ومه ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخ ناروغان سوي دي.
مریضان ډېر زیات دي او د درمل وس نشته. دلته د خوراکي توکو وس نشته نو درمل به له کوم ځای نه راوړو. کله چې کارونه نشته بیا چې ما غوندې یو څوک معلومې په دواړو پښو باندې ډېره سخته ده. د کورنۍ تقریبا 15 شپاړس کسه غړي دي. په دې کې یعنی یو هم د دې سینه او بغل او ټوخي وو. تبو دې شانو نه خلاص نه لا تر اوسه پورې هم پکې دوشار ما ډاکټر ته دې تلو وسته ده نه د درملو اخیستو وسته.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
مثلا ما هم کودکان به بیماری های فصلی مثل سرفه زکام تب مواجه شدن.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیم اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل او وانی وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل ښاریان داسې مهال د زمین له رارسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینهخانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېیمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته دغه خبره دغه د محکمه آباد ونوځي که وزي مسکوت څخه استفاده وکړي که موټر کې وي شیشې پورته کړي او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حال همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان اگر وساتي د یخ شیان ځان لرې وساتي. کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شپې چای شو د سنور شیان شو احتیاط وکړي او دوی ځان نه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکه شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د ښو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF هم د ډسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
وسم ورځو په تورخم کې د درېدل لاریو د موټر چلونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر له 12 راهیسې د غلار بند شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لاری ولاړې دي. دا چې موټر چلونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته وویل چې خواو شا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او له کډاوه ډکې شپې سبا کوي.
مونږ خو وروره غالبا دغه ده دوه میاشتې برابرې سوې چې بې سرنوشته ولاړې وو. خرچې هم خلاصې کړې دي. یخ را باندې راغی ډېر شدید. یخ سره مخ یو د کورونو نه ناخبره یو، د اولادونو نه ناخبره یو، د مړو ژوندي نه ناخبره یو. د کور خرچې، د کور مشکلات، ناروغتیاوي، مریضیاوي، دا ټول چې دا دغلته په زړه تېرو او خدای ته صبر کوو. او دې کې د ډریورانو هیڅ ګناه نشته. داسې په اندکه خبره هر وخت زموږ په مخ باندې ګیټونه تړل شوي. نو دغه ګیټونه برای مهرباني دغه ډریورانو ته خوشي کوي او دغسې یو سپارښتنه ورته وکړي چې وروره نور مه راځي او نور هم په کار نه یاسې. به ډریوران هم بدې راځي مې پرېږدئ، نوره خبره هیڅ خلاصه کړي او که نه بدې هم نه راځي او خوشحاله سیتي راځي سیتي ډریوران تاسو ته ګټه درلی. نو باید چې دا دروازې د دوی په مخه ونه تړل شي.
یو بل ډرایور زبیر خان ویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي.
په پوهه تکلیف ته ډوډۍ تکلیف ته اندل ته ودری د لیو ټیرونه پنچر شو جاته ایبل چیز موږ سیزن راشي د پروتوغا دا گیټ باندې ته طرف نکینو او کچالو چې خصای زی راځي چې موږ ټماټر او انګورو دی سیزن راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات
د پاکستان حکومت چارواک ویلی چې دوی د افغانستان د تازه میوه په سیزن کې ارادتن د لارې نه تړي د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل، بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 10مه نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی و او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل اپریدی د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې پېښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوښتو په وخت مشکل سره مخ نشي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 10مې نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور آخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو له یوې غوښتنې خبر شي. خوست ورزو پاکستان ته، هلته افغان کوچان وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې زیانمن شوي او وایي چې مالداري له منځه تللې، په ډېره ارزانه بیه خرڅه کړې او وایي چې اوس یې ماشینري هم هلته بنده ده. د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو د یو استازي روزي خان کوچي نظر پوښتلی دی.
د پاکستان پولیس د کوچیانو اکثرا خیمو کېږدا کې ځوان کې دا ورته راځي، پولیس ورته راځي، هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي، هغه ته وایي چې دوه درې ورځې پنځه ورځو کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پرېږدي. که بیا څوک ولاړ نه سي، بیا د هغه د کوم ځای کې چې پراته دي دغو مالکان سره ولي، د پنجابیان چې کوم دي د مځکو مالکان را ولي سي، بس هغه په زور د ځینې سړی او اکثره د کوچانو خو مالداري اسې خراب سولې او دوره مالداري ګانې په نیم نیم ریټو مندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو مندې سره ورکړه او اوس پاتې مشندریانی دي چې ټول کوچان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري. اوس هغه چې دی هغه ته سخت پریشانه دي چې دغه خلک ځي مثال کورونه ځي مشندریان یې پاتې کیږي. د موږ د ټولو مهاجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچیانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچیان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي، ډیر په مشکل سره مخ دي او ځینې داسې خلک هم شته چې ما په خپلو لیدلي دي چې هماغو مشندریانې په تاڼو کې ولاړې دي، کسان یې ډیپورټ کړي دي او ډامپر یې په تاڼو کې ولاړې دي، مشندریانې په تاڼو کې ولاړې دي، خلکو ته اشاره کړې دي او دوی کسان یې نیولي هغه افغانستان ته لېږلي دي او اوس له خوا یې لګولې دي، هماغه لارې باندې دي راتللای نه سي. نو داسې ډېرو ستونزو سره مخ دي او داسې ورته نورې پېښې هم کېدلای سي. نو دینه د موږ د ماجرینو وزیر نه او د کوچیانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېر په مهرباني سره د اداره کوچیان د افغانان د دروباسي خپل وطن د دروباسي په یو طریقه لارې د خلاصي کې اعتبار سره خپل کار کوي. بل کوچیان چې دی کله د پاکستان تر پنجاب سیمو کې اټک سیمو نه ټول څوک اړپور ته لاړ، څوک صبح سره خط ته ولاړ، دلته مالداري وو لواجه امغه مالداری مې بس پنیم نیم روټو خرڅ کړ، مالداریان یې اسه خراب یې سولې، ټول سره ډیر سوند سره مخ سول او زمې وسره روان ده نو په دې زمي کې په دې یخ حالات کې هم دوی دا غوښتنه کوي چې سره لا دې لږ ټیم ورکړي سي که ټیم نه وي نو افغانستان دې افغانستان امارات دې دا غم وکړي د کوچیانو غم دې وکړي هلته د کوچیانو ریاست لري وزیران یې دي هغه دې دا غم وکړي د کوچیانو لارې دې ورته خلاصې کړي چې دوی د خپل سامانونه او د خپل مشندرۍ و زیاته ستونزه د مشندرۍ ده چې دا بوکلینونه دي دا تقریبا 130 تر 150 پر حساب سوي دي په دیاري پورو په دې ټکسلې علاقه کې نو دا پاکستان حکومت وز دا کورونا چې دا خلک ولاړ چې دا مشندرۍ چاته پرې دي هلته پورې پرېږدي دي نه بارډر باندې ده
روزی خان کوچای و چې د کوچانو په استازیتوب له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د خبری مجلې د پای راپورت هغه د خوست ولایت د تریزی او ولشیر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکو په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پله د جوړېدو غوښتنه کوي دغه اوسیدونکو وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل
د خوست ولایت د تریزی او علیشیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمې له منځه تیریږي او کله چې بارانی او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي بلکې د اړتیا پر مهال د خپلې سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولی د یاد سیمې یو اوسیدونکي سعید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او په سیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل
دلته ډېر تقریبا شپږ 2000 کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغسې ډېر کومونه دي صداک لنډر قدم تراغه ځکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیری ار پیری مطلب کلینیک او پیری دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي نو دا ډېر ستونزې وي دغه د پکتیا او د پکتیکا او بوټل په موږ په دغه طرف نیرتي او داسې په کول کې داسې واخې دوی درې میاشتې دغه تی به یې موږ سره باندو ټول ټماټه ډېر شت ضرورت مده
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي د قدم د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان وویل
خاص انار په داتې نه چې کومه د پیریکي ګر پیریکي مو توې ویته یو نور خلک سلابونه ویته شپږ میاشتې اندازه د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېر لارې دواغه په غورې لیار دو نو مهرباني ده وکړي حکومت نو دا خوښته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي مونږه د افغانستان وګړو خاک لرو چې مونږ ته د پال جوړ شي
د خوست د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیایي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو یعنې د مړی امکانات هم نه وي چې په دې باندې راشي او د دې تر څنګ موږ په خوست کې په فوایده میر ریاست باندې او د دې تر څنګ په قبایلو ریاست باندې غږ کوو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې لپاره یو پل په نظر کې ونیسي د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ کومونه ورلاندې دي
بلوري ته د خوست ځای چارواکو وویل د قدمو په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهالو برنامو مهمه برخه ده د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وایي
د علیشیر او تریزی ولسوالۍ اړوند د قدمو سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناستې کړې دي او د مرکز سره یې دا ستونزه شریکه کړې ده انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي
یاد دی وی تریزی او علیشیر د ډیورن کرخې په اوږدو پرته د خوست ولایت یو ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی هارون خیل تروبوال علیشیر لندر سودک کوچی او نور لوی وړ قومونه او خلنه پکې اوسیږي د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړي
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونې لالارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر میلمه دی چې په خوست کې د تبابت په محل ورسره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغیو د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده و هغه ډکه کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې د خپلو تجربو په زیاتېدو سره د غراز په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانیستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټول ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب، مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ور پیژنئ، چیرې پیدا شوي یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خوشحال، تخلص مې امان، د خوست ولایت اسمعیل خیل مندوزی ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راړېدلې دي. لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسولې دي، او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي. بیا بېرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده، خو دا مختلف پړاوونه وو چې زموږ پلار وظیفه درلوده. تبدیلیدو را تبدیلیدو به بیا به کله به خوست و کله به کابل. نو لیسې دورې مې په خوست کې پای ته رسولې ده. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون تک پوهنځي کې، یا اوسني کابل تک پوهنتون، په هغې کې مې خپلې زده کړې سرته ورسولې دي، ام ډي په کچه. او بیا په کال 2015 کې تخصصي زده کړو دپاره د اوکراین کیف ښار ته لاړم، بوګاموز یونیورسټي چې یو طبي یونیورسټي ده، هغلته مې خپلې تخصصي زده کړې په د سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوقي تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون، په هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا خو په کوچني والی کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام وه، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نوري صاحب، یو خدا چې زمونږ قبلګا چې خپل ډاکټر و، ډاکټر امان الله نومو، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و. نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویق کېدو، زه به خپله شخصا تشویقېدم چې کاشکې زه هم یو وخت کې داسې راشي چې ډاکټر شمه. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي، اولادونه یې خامخا هماغه طرف ته تمایل پیدا کوي. نو ډېر شوق زما د هماغه وخت نه د طبابت سره پیدا شوی.
داسې خوب نه و چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ؟ ځکه چې اکثرا کله چې خپل یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې همغه مسلک ته کش کوي.
ولې لږ لږ امکان لري دغه شیان پکې شریکي؟ ولې ما خپله هم دغه علاقه درلودله چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او ځي شفاخانې ته ځي، نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړي تاسو هم ډاکټر شئ؟ او هغه څه وخت و؟
ولې نه، ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم، ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې، نو د پلار تشویق هم را سره و دسته نوه چه یوازی زه دیشی تا خوشحاله هم پلار می هم پده بانده خوشحاله و چیز ما دا مسلک تا تقیبه وی دا خود دیرخ خبر ده
دی کم شی واده این در سره وکره که تر لاشی تب تا کامیاب شده داشای در تا اخلامه یاد کچنگه
اگه وقتی خو نوری سیب نمونگ غرط غرط خلق و دا دولستم تلگی نفاره و نو دا علاقه خپلا دست یوشه و دا تشویق خپلا دست یوشه و چی پلار زو تشویق کرمه لکه ما تا یو اغا پیدا شو کنه چی پلار می هم بده بانده خوشحاله دی دا دما دا فراغت شای و
دیر خیلی تاسو ویلی چې کلمو تب غلوست بیا ولاړلې د تخصص لپاره اوکراین ته بیا فوق تخصص هم هند ته ولاړې کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولې کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې تقریبا 2000 کال په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډي ډاکټر په شکل یعنی معالج ډاکټر په شکل د خپل پلار سره کار وکړو پلار مې د داخلي ډاکټر و هغې سره مې کار وکړو خپل کومې مشکلات مې شو هغې سره به مې حل کول وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړ چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته ما ته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ مسما را واشه درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټي د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره او تخصص مې په اوکراین کې خلاص کړ
بله تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بل اخره د علاقه مو د سره پیدا شول چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ ایلت څو د سترګو ناروغي الته په خلکو کې ډیره زیاته وشي تاسو ته درتل درملنې لپاره
بله یو عمده علت هم دا و چې اصلا په خوست کې هیڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود موجود نه و او ډیر ناروغان به داسې راتلل چې د ډیر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي د داخلي ډاکتران خو وو ډېر ډاکتران خو د سترګو ډاکتران اصلا په خوست کې موجود نه وجود نه درلود همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دې ته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم
ډېر ښه مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی تاسو باتمن واده کړی ماشومان لري
بله واده می کړی دی ماشومان لرم
څو ماشومان دي
نو د خدای فضل دی بس څلور مې لورګان دي او څلور مې زامن دي
ماشاءالله ډېر ښه اتمن دوی به هم درس به وایي که څنګه
دوی یوه لور مې ډاکټره ده طبي خلاص کړی دی خو اوس فلحاله متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره نو که وشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره نور زامن مې دوه زامن یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته او بل زوی مې په انجینري کې دی نور زمان اولا می وارد اغا مکتبونو که دیل اسلام ای اول اسلام و نهام داوه اتم سنفونو که در سنوائی
دیر خیلی تاسو تشویق و چوی طول و ازدکلو تا مخه کرده و اغا هم لور و ازدکلو تا او که دوی پا خپلا غوختل
دوی خپلا هم غوختل ولی پا دی فامیل که چی اوسوک دست اوسوک کولری لکه مثلا پلار تعلیم یافتوی یا مور تعلیم یافتوی نو په هغې صورت کې ماشومان یې په خپله تشویق کېږي او دا هایم تشویق کوي دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري هم د دوی غوښتنې او تشویقونه هم زموږ تشویقونه دا ټول تشویقونه و چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده
ډیر اعلی. که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې؟
په عمومي شکل سره نوري صاحب کټارک ډېر عام دی په خلکو کې. کټارک یعنی د سترګو پردې، چې هغه مطلق داسې یو مرض دی چې که چېرته تداوي ونه شي د ړوندوالي سبب کېږي. نور خو په مختلف شکلونو سره، لکه مثلا دا سپرینګ کټر د نزلې بهر چې ورته وایي، دا ډېر عام دی په هغه کې، ځکه هلته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کېږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالي تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، د سترګو کنجکټیوایټس دا شیان دي، چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي، په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اخته دي؟ دغه تاسو د کترک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کترک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونه لوړ وي، دغه مریضان معمولا ډېر کترک پیدا کوي، او یو دلیل د کترک هم همدغه سن دی. اگر چې ډېر دلایل لري، خو یو عمده دلیل یې سن دی چې د سن په وجه باندې کترک پیدا کیږي. زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمن د هوا ککړتیا به هم ډېر رول لري پکې.
ما مخکې ونه د هوا ککړتیا رول لري، خو مثلا سترګې میکروبي کولی شي، سترګې ته سوروالی ورکولی شي، داس خاص رول پکې نه لري. عوامل ډېر زیات دي، خو یو عامل د کترک چې دی هغه سن دی. د عمر په زیاتوالي سره خپله د سترګو دا لینس چې دی، دا خپل شفافیت د لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تېرېدو سره کوم شی چې ویني ورو ورو د لاسه ورکوي، دې ورو ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کترکتونه وي. اگر چې ډېر کترکتونه شته چې د نوزادانو سره هم یو ماشوم د کترک سره یو ځای پیدا کېږي، داسې کترکتونه هم شته، خو تعداد دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کترکتونه شته، ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کترکتونه شته. د بعضی امراضو په نتیجه کې ځینې کترکتونه منځته راځي، خو معمولا زیاتره کترکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کترکونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو دا پرده لرې کوئ بیا؟
ولې نه، سل فیصد د دې علاج کېږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصد د لاسه ورکړی وي، سل فیصد علاج کېږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره. اوس خو بیخي مدرنې طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې تفیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د الټرا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کتاراکت ایسته کېږي، بیا لینز ورته اچول کېږي، بیرته دید پیدا کېږي.
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د اولتراوایلیټ په نوم سره یادېږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي، ډېر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کاتاراک سبب هم کېدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کېدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کېدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کېدای شي. ولې نه؟
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغۍ کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي، د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کاتاراک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکل، مشکلات پیدا کیږي، حتی د کاتاراک مشکلات مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بل تاسو خوده دغه ناروغي یادونه وکړلې وي درملنه د بل پخپل خلق څه کولای شي څړول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د زینو ناروغي مخه ونیسي او بل آیا خلق په منظم ډول د سترګو معاینه کوي د سترګو چک کوي
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو د خلکو ناپوهي ده خلق په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري نو خلک نه پوهېږي تر څو چې خلک سم لیدي کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي تر هغو ډاکټر ته مراجعه نه کوي دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته ډېر امکان شته مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي تشخیص شو هغه د تداوی لاندې نیول کېږي بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی که رسوي
ساده ژبه ووایي ګلوکوما څه شی ده
وبخښئ ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دی دا پکې تخریب کېږي بالاخره د سترګو دید له منځه وړي چې دا دید له منځه تلل چې دي دا دایمي له منځه ځي یعنې بیا بېرته نه راګرځي دا داسې یو شی دی زمونږ خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح
یعنې دا په خلکو کې ډېره زیاته ده
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده یعنې د کاتاراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده
بله تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و که څنګه
بله نوري صاحب نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو خوشحال خان کې خوشحال خان مینا پنځمه ناحیه کې د سلو سره مخامخ دلته مې یو کلینیک په اول هم په کرانی ولای و بلاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپل یو تعمیر جوړ کړو ځایم واخیستو په کې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي د کورنۍ مثلا تاسو خپل پلار وویلې ډاکټر او پانګونه مو څومره پرې وکړله
نه یوازې زه نه وم زمونږ خو څلور ورونه ټول په همدې کې سره شریک تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی ده شفاخانه هم جوړه کړې ده پلار خو اوس په حقه رسېدله ده هغه خو نشته د جوړولو یوه عمده وجه همدا هغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو یعنی هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه وه د نور شفاخانې په نوم ولې ډېر ابتدایي خدمات یې وړاندې کول یعنی هغه خدمات چې باید په نوره مخصوصا خاصتا زمونږ په همسایه هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي مونږ غوښتل مونږ ارزو دغه وه خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حداقل د خپلو همسایهګانو کسل چې څه ده د هغوی په شکل نه وي هم حداقل یو 50-50% باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو سرمایه‌ګذاري هم پکې وکړه او منظم ښایسته ماشینان هم په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې په خپل شفاخانه کې تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده په 15-20 ځمکه کې جوړه کړې ده او په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي تقریبا زه درته وایم اوس زمونږ په شفاخانه کې 14 نفره یا 18 نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي
تاسو ویلې نوې وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سره رسوي
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سره رسوو مثلا د کاتاراک عملیات په مدرن شکل سره یعنی د فیکو په واسطه د ګلوکوما عملیاتونه د سترګې د شبکې عملیاتونه د اگزایمر لیزر چې ورته وایي د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي عینکې لرې کړي نزدېبین هغه لرې دید خراب وي نور کوم مشکل ونه لري دغه عملیاتونه نور داسې مثلا اکسترا کولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوګواله او زادي لیډ عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر ماډرن ماډرن عملیاتونه سر ترسو. که په مجموع کې زه ووایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نه شي. کېش یو لس 15% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نشو کولی، یا متخصصین نه لرو. وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي، خو متخصصین د هر وسیلې دپاره، د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی وي چې لږ یو 15% مریضان مونږ نشو کار کولی. نو تقریبا د همسایاو په رابطه یا د همسایاو په حساب تقریبا مونږ 50% مرضونه یا 50% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړي دي.
معمولا له افغانستان نه اکثرا خلک د درملنې لپاره د چاچ وس ورسیږي هند ته ځي، یا ځینې نورو هیوادونو ته چاچ وس نه رسیږي. د څنګ لوري پاکستان ته به ډیر زیات تلل، خو اوس که هم لارې بندې شوي دي. په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی، تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده، او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر تر سوی؟ یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی، دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېرې پیسې مصرفوي؟ اما ډېر ځلې موږ اوریدلی دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوې په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې عرض وکړو کنه، ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرضونه مونږ په دې خپل کلینیک کې کور کړی دي، رانغښتیم دي، یعنی نم دي پرې چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی، ولې مونږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي، تاسو لاړ شئ. او مونږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابی روان یو، او زمونږ مریضان ورځ تر بلې بېخي ډېرېږي. په مونږ باندې د خلکو باور اوس بېخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون، یعنې په کابل کې څه چاته په افغانستان کې خلک پېژني، نوم لري. د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زمونږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي. یعنی په مونږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی، ځکه زمونږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي، خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي، مونږ بهر تضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده، شوق یې وي چې ځي یا خارج ته ځي، یا هند ته ځي، یا ایران ته ځي، پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي. ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکوو چې تاسو لاړ شئ، غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصده 15% مرضونه چې یا مونږ متخصصین نه لرو، یا مثلا یا وسایل نه لرو، که دغه زمونږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړي دي.
ډېر ښه. تاسو ویل چې خلک ډېر درځي، د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی. تاسو له خوست نه پیل کړی وه، نو کله چې خلک له لرې ولایتونو نه راځي کابل ته، خپله همداسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې؟
ولې نه، هو دا زمونږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې مونږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو. خو متاسفانه مشکلات زیات وي، د پرسونل نه پیدا کېدل، فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وي، او داسې ځینې مشکلاتونه، اقتصادي مشکلات، دا شیان هم کله کله د دې مخه نیسي. که نه مونږ دغه پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې، همدارنګه په خوست کې هم، خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته. اوس خو په خوست کې فضل د خدای دی، د سترګو ډاکتران شته، یو 4-5 نفره ډاکتران دي. نو مونږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي. نو ولې نه پلان مونږ لرو.
ډېر ښه. ډاکټر صاحب امان، په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې؟ کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تیره بیا د ماشومانو په ډېر کوچنیوالي کې کیدای شي چې د سترګو د ډېرو ناروغیو مخه ونیسي. میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حد اقل درې میاشتې بعد، شپږ میاشتې بعد، یو کال بعد، حد اقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي. ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي، ولې که یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي، سترګې تنبلې خواته ځي، سترګې داسې تنبلې کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي، تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حد اقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا ده چې هم خپل ماشومان او هم خپله حد اقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دې ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا ده چې د خپلو سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېر زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خپرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا
پی بم اوہل چی سفا بدرتا وایما خدا می ہیس کلا کوئے ونشو زبا ہر زخم دے زخمی زڑ درتا وخائما خویاو میں ہم درتا خودے ونشو چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم توی چه اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم دا جملہ پاتے شواو یلو تا دی پرین خودم تا سرمی نلرم